د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار ورځ 2019 کال د مارچ 10 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام 8، په کابل کې دي د ماخام 9 او په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سرټکې.
پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د بشپړ رول لوبولو ژمنه تکرار کړې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هندوستان تور لګولې چې شایي د سولې پروسې ته زیان ورسوي.
اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے
ڈیر خلق دا نزغمی چی کنن پا افغانستان کی امن راضی او پا دے کے دا پاکستان کردار من لکھے گی نو دا ہند پا شمول چی چاہلتا پا اربونو ڈالر لگولی دی حقا با دا خاورو لاندشی.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي ک یو برخه افغانان د ملک د امن پروسې نه بهر وساتل شي نو داسې عمل به دوامدار نه وي. صدر غنی په ار کې د خزو عالمی ورځ په مناسبه جوړې دستوري ته وینا کوله.
لایا د ما باسې چې د سولې خبرو ته ما زمينه برابر کړې ده. په ډیر دقت زغم او تدبیر سره دا پروسه مخ ته روانه ده.
او ایتوپیایي چارواکي وایي د دوی یوه مسافر الوتکه ونیروبي ته د پرواز په وخت راغورځېدلې او د عملیې د 8 کسانو په ګډون 155 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا د خپل هیواد د دریځ تکرار کړی چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره خپل رول بشپړه لوبوي. نن په ملتان کې د خبرو په وخت نوموړي ویلي یو سوله ییزه باثباته او ټینګ افغانستان د پاکستان په ګټه دی، خو نوموړي تور لګولی چې هندوستان په افغانستان کې د سولې پروسې ته زیان رسولی شي. د ده په وینا د افغان سولې په تړاو د پاکستان همکاري نوې ډلې په دې اندېښمن کړی چې په افغانستان کې د عربونو ډالرو پانګې به بے ځای شي، خو هندوستان په دې تازه اداګانو تر اوسه څه نه دی ویلي.
پاکستان کې د مالیاتو ادارې ایف ای ټی ایف نه غوښتنه کړې هندوستان دی د ایشیا پیسیفیک ګروپ د شریکې مشرې د څوکۍ نه لري کی. د پاکستان خزاري وزیر اسد عمر د ایف ای ټی ایف صدر مارشل بیلنګز لیتا نه غوښتلی د ایشیا پیسیفیک د شریک ګروپ د شریکې مشرې د پاره دی بل کومل خوخي. د پاکستان د خزاني وزارت پرون د خالی پورز ویلي دوی غواړي د پاکستان په حق لا د ایف ای ټی ایف د سارنې عمل دی شفاف او بې طرف وي چې د هندوستان په موجودګۍ کې داسې نشي کېدای. پاکستان فکر لري هندوستان به کوشش کوي د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له پاکستان څخه غوښتي چې د هغه ترګری ډلې په ضد پریکړند غامونه واخلي چې ایران او پاکستان پولیس تنزدي یې ځانمرګ عبرت تر سره کړی دی. د رویټرز خبري اداره په خپل رپورت کې وایي چې حسن روحانی ویلي کچیر پاکستان په دې کې پاتې راغی نو د دواړو هیوادونو اړیکې به خراب شي. د ایران دولتي خبري اداره ایرنا وایي حسن روحانی دغه غوښتنه د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون کړې ده. د فروری د میاشتې په 28 نیټه د ایران په زاهدان کې یو ځانمرګ عبرت د ایرانی انقلابی ځواکونو ووښ سرتیری ووژل سو. د برید پړه د جشول عدل په نوم یوې ترګری ډلې پر خپل غاړه اخستی. ایران تور لګوي چې دغه ډله په پاکستان کې مرکزونه لري خو پاکستان دا تورونه ردوي.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي د سولې موضوع چې یو وخت اعتماد وړ نه و او ګوښه شوې وه د ملي یووالي حکومت د هڅو په نتیجه کې خبرو اترو ته زمینه برابره شوه. اشرف غنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د روانو کوششونو په نتیجه کې نن د افغانستان ټولنه سیمه او نړۍ د افغان سولې د پروسې ملاتړ او د سولې خبرې کوي. اشرف غنی زیاته کړه سوله یو ملي پروسه ده او که د افغانستان د یوې برخې خلک د سولې بهر پاتې شي دایمي سوله نه شي ملکی دے. اکمل روان نه پیلن تفصیل اورو.
دی افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای دی سولی موضوع چی یو وخت دی اعتماد وړ نه و او ګوښه شوی و دی ملی والی حکومت دی هڅو په پایله کې خبر اترو ته پر زمینه برابر شوه. اشرف غنی دی خزو نړیوالې ورځې په مناسبت پر کې جوړی شوی غونډې ته په وینا کې ویل دی روانو کوکونو په پایله کې نن دی افغانستان ټولنه سیمه او نړۍ دی افغان سولی له پروسې ملاتړ کوي او دی سولی خبري کوي. دای وای لیاده ما باسی چې د سولې خبرو ته ما زمينه برابر کړې ده. په ډیر دقت زغم او تدبیر سره دا پروسه مخ ته روانه ده. د با عزت او د ایمي سولې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده. دا خبره دی واضح وي هر وخت چې افغانان د خپل ملي او مهمو مسایلو د هواري لپاره یووالی رامنځته کړی هغه حل شوی ده او اوس په سولې باندې وخت د یووالی راغلی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د تیونیسیا سرخار تیونیس کې په یو هسپتال کې تیر وسلی رښتو ساتو کې یو لسواړه ماشومان مړ شوی چې پس د هغه د ملک ته صحت وزیر استعفا ورکړي. عبدالرؤف الشریف پرون د خالی پورس خپل څوکۍ پرې خو دی. د صحت وزارت او سرکاري وکیلانو د ماشومانو د مرګ په حق لا پلټنې شروع کړې. په یو وخت کې د تیونیسیا د صحت نظام په شمالي افریقایي ملکونو کې تر ټولو ښه یادېدو، خو په 2011 کې د پخواني صدر زین العابدین بن علي د حکومت نه لري کولو پس د صحت په شمول ټولې سرکاري ادارې په خکته روانې دي.
راپورونه وایي د ایتوپیا یو مسافر الوتکه چې د نیروبي سرشار اديس ابابا ته روانه وه راغورځېدلې ده او ټول مسافران وژل شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي بوئنګ 737 ډوله الوتکه نن سهار وختي د بیشفټو ښار ته نږدې راپریوتلې ده. د ایتوپیایي الوتکو شرکت په ټویټر ویلي الوتکه کې یو سل یو کم 500 مسافران او د عملی اته کسان سپاره وو. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې عدنان رشید راکوي.
د ایتوپیا سرکاري میډیا ویلي 737 بوئنګ جهاز د ایتوپیا نه د کینیا نیروبي ښار ته روان وو. دغه جهاز د الوتلو نه لږ ساعت وروسته د بشاپتو ښار سره نږدې پریوتلی دی. په دغه جهاز کې د 3 هیوادونو سره تعلق لرونکي مسافر ناست وو. د ایتوپیا ایرلاین د چارواکو تر مخه جهاز د ځایي وخت مطابق سهار 9:30 د بول انټرنیشنل ایرپورټ نه والوتلو او 6 منټه سفر وروسته یې د دغه ایرپورټ سره رابطه ختم شوه. وزیر اعظم ابی احمد په ټویټر باندې لیکلی د هغه حکومت او ایتوپیا عوام د هغه ټولو کورونو په غم کې شریک دي د چا چې خپل خپلوان په دغه جهاز کې مړه شوي دي. پلانسپورټرز سیول ایویشن د ریکارډ تر مخه بوئنګ 737 میکس 8 نوی جهاز وو او د نومبر په میاشت کې خپل سفر پیل کړی وو. د بوئنګ کمپنۍ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي دوی د دغه پیښې نه خبر دي او د دغه پیښې جاج اخلي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په کولمبیا کې د یو جهاز خورزیدو په افیخه کې جهاز کې سواره 12 تنان مړه شوي دي. د کولمبیا د هوایی ادارې تر مخه بدقسمتۍ سره جهاز کې ناست یو تن هم بش نه دی پاتې. چارواکي وایي د جهاز ټوټې د ویلا وای سینکوا سره نږدې موندلی شوي دي.
په میامار کې چارواکي وایي کړکېچ ځپلې رخان ایالت کې د وسلوالو په برید کې 9 پولیس اسکر وژل شوی دي. د دوی په وینا د برید شنبه په شپه نه وخته یوټایو کلی کې شوی دی. د پولیسو یو چارواکی د فرانس خبر ادارې ته ویلي حمله کې یو اسکر ژوبل او بل بې درکه دی. رخاین یالت د کړکېچ له امله تر 1,00,000 زیات روهنګیا مسلمانان گاونډي بنگلاديش ته مهاجر شوی دي. د ملګرو ملتونو یو رپورت کې ویل شوی چې هلته پوج د روهنګیایانو په ضد د ټول وژنې عملیات کړی وو.
نن د ایتوار په ورځ د چین پر ضد د تیبت د ناکامه پاسون شپېتمه کلیزان منزل کیږي. د دې میشن د ناکامۍ په نتیجه کې د تیبت روایتي بود مت مشر دلای لاما مجبور شو چې بې وطن شي. دلای لاما بې وطن کېدو پس د هندوستان غریزي علاقې درمساله کې پناه واغسته او ځان له د تیبت په بې وطنۍ کې حکومت جوړ کړ. هلته نه هغه د تیبت ازادۍ مهم هم شروع کړ. په 1999 کې د خپل عدم تشدد د هڅو په وجه دلای لاما ته د امن نوبل انعام هم ورکړی شو. ناقدین وایي د چین د واکمنۍ د لاندې د تیبت زوړ کلتور او جبه رو په رو ختمېدو ده.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبهه خبر منوریدونکو او اوس مهم پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوریته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ریبیا د خپل هیواد د استقرار کړی چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره خپل رول لوبوي. نن په ملتان کې د خبرو په وخت نوموړي ویلي یو سوله ایز باثباته چې افغانستان د پاکستان په ګټه دی. تفصیل اسلام آباد ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت او د روغې جوړې لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د کشالې هوارې اسان نه دي او ځینې خلک د امریکا او افغان طالبانو ترمن د روغې جوړې د خبرو خرابولو هڅې کوي. د پنجاب سویلي ښار ملتان کې د اتوار پر ورځ د میډیا سره د خبرو په محل د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وه چې پاکستان د افغانستان د کشالې هوارې غواړي او ګڼي چې هلته د امن به تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسی. د پاکستان په کوششونو د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ دوها کې د روغې جوړې خبرې روانې دي. خو وايي د افغانستان د کشالې هوارې دل نه آسان وو او نه آسان دي.
اسلیه نه هی کې میرے علم میں ہے کہ بہت سے سپوائلرز ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ آج اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا جاتا ہے جو انہوں نے اربوں ڈالر وہاں لگائے ہیں اور جو 3 ارب ڈالر بھارت کا افغانستان میں لگا وہ تو ملیا میٹ ہو گیا.
هغه وایي د افغانستان د کشالې هوارې ځکه آسان نه دي چې ځینې داسې خلک شته چې د خبرو دغه عمل خرابول غواړي. ډېر خلک دا نه زغمي چې کنن په افغانستان کې امن راځي او په دې کې د پاکستان کردار منل کیږي. نو د هند په شمول چې هلته په اربونو ډالرې لګولې دي هغه به د خاورو لاندې شي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر د افغانستان دننه د امن د ټینګښت او دغه عمل ته د پیښو ګواښونو دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په قطر دوها کې امن خبرې روانې دي. د بهرنو چارو وزیر وینا وه چې پاکستان ته پیخ امتحانونه لا ختم نه دي.
امتحان جاری ہے, ختم نہیں ہوا کہ ہمارا ایک مغربی پڑوسی افغانستان جہاں 17 سال سے ایک جنگ جاری ہے, وہ دنیا کی ہر محفل میں دنیا کے ہر فورم پر اپنی ساری قباحتیں اور اپنی ساری مشکلات پاکستان کے کھاتے میں ڈالتا تھا. افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے, بھارت ہے, اور بھارت نے ہر فورم کو, ہر انٹرنیشنل فورم کو استعمال کیا پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے.
ہغوائی پاکستان تپیخ امتحان لا روان دے او ختم نہ دے. افغانستان پا دغا حیوات کے دا جنگ طور پا پاکستان لگوی. ہند پا ہر نڑیوال فورم دا پاکستان دا یاوازی کولو کوششو نا کوی او تر دے چی دا پاکستان دریم گاونڈی ایران ہم وائی چی دا جندولا تنظیم پا ایران دا حملو لپارا دا پاکستان خورا کاروی. خکار دیوی چی پرون دا ہند دا خارجہ چارو وزارت ویان ویلیو چی پاکستان دا ہند او نڑیوال رورولے جائز غختنو تا رختون جمنا ندا خودلے. ہند دا پخوارا حسی دا پاکستان نا دا جیش محمد ڈلے دا مشر مسعود اظہر پر زد دا گامونو غختن کوی. خکار دیوی چی دا جیش محمد ڈلے دا ہند دا انتظام لند کشمیر کی دا بریت پلا پخپل سر اغستلے وا. پا دا بریت کی سلور سلویخ ہندی زواکونا وجلی شوی وو. دا پاکستان او ہند چاروا کی مدام پا یو بل دا خپل کورنو چارو کی دا لاس وحن تورن لگوی او پا 13 روزو کی دا امریکا پا گڑون یو شمیر حیوادونو پا دوانو ملکونو دا تاوتریخوالی را کمولو ٹنگار کرده وو. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي د سولې موضوع چې یو وخت اعتماد وړ نه و, خو د ملي یووالي حکومت هڅو په نتیجه کې خبرو اترو ته زمینه برابره شوې ده. محمد اشرف غنی د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې کچري د افغانستان یو برخه خلک د سولې د عمل نه بهر وساتلی شي, نو دا پروسه به دوامداره نه وي. حکمل روان نه په تفصیلي ریپورت اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای د سولې موضوع چې یو وخت د اعتماد وړ نه و او ګوښه شوی و د ملي والی حکومت د هڅو په پایله کې خبرو اترو ته پرې زمينه برابره شوه. اشرف غنی د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت پر کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل د روانو کوښښونو په پایله کې نن د افغانستان ټولنه سیمه او نړۍ د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د سولې خبرې کوي. نوموړي وویل دای وای لایا د ما باسي چې د سولې خبرو ته ما زمينه برابره کړې ده. په ډیر دقت زغم او تدبیر سره دا پروسه مخته روانه ده. د با عزت او د ایمي سولې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده. دا خبره دی واضح وي هر وخت چې افغانان د خپل ملي او مهمو مسایلو د هواري لپاره یووالی رامنځته کړي هغه حل شوی ده او اوس په سولې باندې وخت دی یووالی راغلی دی. اشرف غنی زیاته کړه سوله حزبی قومي او سمتی نه ده او په وینا یې دا یو عاملي پروسه ده او که د افغانستان د یوې برخې خلک له سولې بهر پاتې شي د ایمي سوله نه شي عملي کیدلی. ښاغلی غنی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمن د روانو مذاکراتو ته په اشارې سره وویل له ترهرګرو ډلو سره د اړیکې پر موضوع یو څه بحث شوی او په وینا یې له جرمي اقتصاد او له پاکستان سره د طالبانو اړیکې به کله نړیوال بحث موضوع ګرځي. اشرف غنی وویل دای وای هغه اړیکې چې مهمې یا ګونګې دي د پردې تر شاو په تیاره کې دي باید ټول واضح شي ځکه هغه ضمانت چې د افغانستان خلک یې د سولې په تړاو غوښتنه لري هغه دا دی چې سوله باید د افغانستان د سرتسري امنیت سبب وګرځي. ولسمشر د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې پر مهال د دولت په سترو ادارو کې د افغان ښځو ګمارنه د پرمختګ بېلګه وګڼله. وویل د افغانستان خلک تمه لري چې په حکومتي او شخصي ادارو کې افغان میرمنو ته پراخه ونډه په بنسټیزه توګه ورکړلی شي. نوموړي زیاته کړه دا مهال افغان میرمنو ته په سترو او مهمو ملي بحثونو کې د ګډون کولو حق ورکول کېږي. افغان ښځې له دې رامنځته شوي فرصتونو څخه په ښه توګه ګټه اخیست یو په وینا یې د سولې په تړاو د ښځو د ملي اجماع رامنځته کیدل یې ښه بېلګه ده. اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت د ښځو د حقونو بحث د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې رانغړلی او د افغان ښځو مهمه ستونزه فقر او بېوزلي ده چې دا مهال هغوی ورسره مخامخ دي. دای وای مطلق اکثریت افغان خزی په فکر کې ژوند کوي ترڅو چې د افغان خزو فکر او بیوزلۍ د کچې چټوالی زمونږ د ملي ځنګړو پاملرنو وړونه ګرځي دوی به له خپلو حقونو بې برخې وي او هغه د لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو خزی دي هغه خزی چې د کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه وي او په فکر کې ژوند کوي. ولسمشر له نړیوالو مننه وکړه چې په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په ګڼو برخو کې بېساري مرستې کړې او په همدې سره فکر او بېوزلي کچه نیمایي کمه شوې خو د بهرنیو په مرسته هیڅ یوه هیواد په خپل ځان د بسیینې حالت ته نه دی رسېدلی. حکمل صداد، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
صف امریکا دیواله کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمیو بل ریپورت چې د پیسو د بی قانونه لژدونې د مخنیوي اداره یا اف ای ټی اف کې د جنوبی ایشیا هیوادونو په ډله کې هندستان هم شامل کړل شوی دی. خو پاکستان په دغه ډله کې د هندستان په ګډون اندیشمن دی او وایي چې شای نوې جلې دغه اداره د اسلام آباد په ضد وکاروي. نور تفصیل سمجم کار رحمان بنره راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اف ای ٹی ایف ته خواست کړی دی چې د هند په دغه فهرست کې او نظر کتنه کمیټې کې شاملول د پاکستان لپاره خطرې او مشکلات جوړول شي. دا خبرې اسد عمر په داسې حال کې کړی دی چې د تیرې میاشتې د 14 نیټې یا د فروری په 14 نیټه د هندوستان د ولقی لاندې په پلوامه کې په یو عسکرو باندې برید په نتیجه کې سلویخ هندي عسکر وژل شو او د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی پیدا شو. دغه تاوتریخوالی وروسته هند د پاکستان په قبضه لاندې سیمه کې د پاکستان په بالاکوټ کې یو حمله وکړه او دعوی وکړه چې دوی په دې حمله کې د پاکستان د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد مرکزونه او 300 غړي ته وجلی دي. پاکستان دغه دا ورات کړل چې 300 کسان په دې پیښه کې نه دي وجل شوی او البته هندوستان حمله کړې ده. بیا د هندوستان یو پایلټ ابنندن پاکستان د جاز ولوشتو او ویني وو خو هندوستان ته ورکو. وسم د نړیوال مطبوعات تر مخه د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی او پاکستان فکر کوي چې دې تاوتریخوالی په موجودګۍ کې هند د دغه کمیټې د غړیتوب په وجه د پاکستان مخالفت کول شي یا جانبداری کول شي، ځکه پاکستان د فینانشل اکشن ټاسک فورس مشرانو ته خواست کړی دی چې د هند د دغه کمیټې کې غړیتوب د پاکستان لپاره خطرې سبب جوړېدای شي. تاسو ته به در یاد کړم چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د تور فهرست نه ځان ساتلو لپاره څنګه مونږ اخلي او اف ای ٹی ایف تور فهرست دې څه شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې خبری ادارې ایسوسیټیډ پریس ویلیو پاکستان د پیسو د غیر قانون انتقال د مخنیوي ادارې اف ای ٹی ایف د تور فهرست نه د بچ کېدلو لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار شوی دی. خبری ادارا وایي د پاکستان د حکومت درې چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو چې د مشکوکو وسلوالو د بینکونو د حساب کتاب لاربه د ځمکې سمندر او د هوا د لارې نیسي. د پاکستان نوم د اف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې د روان کال او بخای د تیر کال د فروری په میاشت کې شامل کړل شوی وو. پاکستان ته ویل شوی چې د نړیوال ترهګر ګرځول شوی مذهبي مشر حافظ سید د غیر قانونه حساب کتاب د بلټنو نه علاوه د ځینو نورو تندرو ډلو په ضد کلک ګامونه دی واخلي او په قانوني او ادارتي انتظاماتو کې نیمګړتیاوې دي ختم کړي. د پاکستان نه د ویډیا کارکونکو ډلو د سار دپاره هم د اوسني قانوني نظام بدلولو غوښتنه شوې وه. ادارې ویلي وو چې په غیر قانوني لاره د پیسو لیږلو یا منی لانډرنګ د مخنیوي په لړ کې هم کمی دی او په تورخم او چمن کې د پیسو د ورکړې راکړې د آزاد او غیر قانوني کاروبار تړلو سپارښتنه هم کړې وه. اف ای ٹی ایف د تورخم او چمن نامې کېدې شي ځکه اخیستی وي چې دواړه ښارونه د افغانستان په سرحد پراته دي او کېدې شي وجه دا وي چې دغلته مشکوک ترهګر ډلې د پیسو په ورکړې راکړې کې لاس لري. اف ای ٹی ایف دا هم ویلي وو چې په ځینې برخو کې قانون موجود دی خو د مالی بهیر د کمولو لپاره کوم عملی نظام نشته دی او دغه شان د ځمکو په کاروبارونو کې هم دا کار عام دی او د غټو کاروباریانو معاملات هم د قانوني چوکاټه بهر دي. پاکستان با په خپل رپورت کې د اف ای ٹی ایف ته وایي چې دغه ګامونه اغستی دي او اوس د اف ای ٹی ایف دغه نیوکې په پاکستان باید ختم شي خو تر اوسه پورې د پاکستان نوم دغه فهرست نه درکړل شوی نه دی. که پاکستان په دغه ګامونو اخیستلو کې کامیاب نه شو نو په تور فهرست کې اچولو د خطر سره مخ کېدی شي. د کوم لامله به چې پاکستان نه یوازې په معاشي توګه نور کمزوری شي بلکې په نړیواله کچه بدنامېدلی هم شي. پاکستان د کال 2012 نه تر 2015 پورې هم د ترهګرو د مالی لارو د نه تړلو په تور خړ فهرست کې شامل کړل شوی وو. اف ای ٹی ایف د 30 غړو هیوادونو سازمان دی کوم چې په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو او ترهګر سره اړوند مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیاتي نظام ته ورپیخو خطرو څخه بچ کولو لپاره په 1991 کې جوړ شوی وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03.
پاکستان د اقتصاد خبره کوکو نو نن د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې د چین او د عرب اماراتو نه پاکستان ته 4 بلین ډالر چې کله راشي نو د ملک اقتصاد به په لږ څه خشي او بهر ملکونو نه سرمایه کاران به هم پاکستان ته مخه کی. ریاض حسین په تفصیلی ریپورت راکړي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي پراتلون کې 2 اونو کې به پاکستان ته د چین او متحده عرب امارات لخوا 4.1 ارب ډالر راشي او د پاکستان زر مبادله ذخیره به 2 ارب ډالر ته ورسیږي. خو ماهرین وایي چې پاکستان ته په خپل اقتصاد کې د اصلاحاتو ضرورت دی او د دوست هیوادونو نه پیسې ترلاسه کول په ارضي توګه خو به په پاکستانی روپے فشار راکم کړي خو اقتصاد ترې نه نشي ښه کېدی. په دې حق له د اقتصاد ماهر فداوسین وایي د حکومت دغه ګامونه ارزي دي.
دا د نړیوالو د تر سداسي شرایط ناراضي کنا چې تا اکانومي به حقې په چې تل ارزي او اينه ستاله پیسې درته یا ډالر درته نو اړ تا یو ریفام پیکج هم درته نو اغه ریفام پیکج تر یو غوډاو شي چې د دغه پاکستان کې دنه کم خلک کا کاروبارو نه کی کاروباري دنیا د اړین یو ټرست بیلډ شي یا د یو سپا اکانومي سکول باندې از ترپتا ګامونه پورته کوي. ریفام په کار دی اکانومي روانه ول په کار دی دا د فوکس اکانومی کی لو ڈومیسٹک اکانومی روانہ کی بہت بزاج کم دے نو فارن ایکسچینج ریزرو بہت کی گی نو روپے کو فی الحال لگ پریشر کم شی خدا بس صرف 200 میاش در کرے
13 ورځ د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر په کراچی کې یوې غونډې ته پخپل وینا کې ویلي وو چې دا وخت ملکی زر مبادله ذخیره 1.1 بلین ډالر ده او د چین او متحده عرب امارات نه راتلونکي رقم سره به 12 بلین ډالر ته سیوا شي. دوی دا خبره هم څرګنده کړه چې د ابو ظہبی د ترقې د پندونو نه دغه قرضه به په 3% او د چین نه په 2.5% سود ترلاسه کیږي. سیلونی وایي د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د خبرو د ناکامۍ وروسته په مالی کال 2018 او 2019 پړوم بهش پګو میاشتو کې 2.2 ارب ډالر او 40 لک بهرني امداد ترلاسه کړی دی چې د تیر مالی کال په مقابله کې 1.5% کم دی. د پاکستان د اقتصادي امور د ډیویژن مطابق پاکستان د کمرشل بانکونو نه 50 کروڑ ډالر قرض ترلاسه کړی دی چې پکې د دوبه اسلامي بانک نه 3.4 کروڑ لک د نور بانک نه 2 کروڑ ډالر او د اي جي سويس بانک يونايټيډ بانک او الايډ بانک نه په مجموعي توګه یو کم 1.5 کروڑ او 50 لک ډالر ترلاسه کړی دی. د اقتصاد ماهر وکیل خان وایي چې دا وخت د پاکستان اقتصاد سخت ستونزو سره مخ دی او پاکستان به ضرور د IMF نه قرض ترلاسه کوي.
د دې چې پاکستان چې د سده دوست ملکونو نه سیمداد واغشتو سیمداد را روانم دي د دې باوجود چې نو پاکستان ته اوسم د IMF بیل اوټ پروګرام دا غي اوسم پاکستان ته ډیر زیات ضرورت دي. سو پورې چې IMF سره معاملات نه ته شوی نو پاکستان باندې معاشي تور باندې چې نو یو سخت وخت دي. دا حالاتم د کشانتی کشیدي نو د دې پوج باندې پاکستان چې نو معاشي لیا سره ډیر زیات نقصان کیدی شي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت راتلو ورستو وزیر اعظم عمران خان د بهرني هیوادونو سفر کړی وو چې پکې سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین لخوا ورته د قرضو ورکولو باور ورکړی شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون ست تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختونو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدل شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
کانوری دن کو د ڈیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د بشپړ رول لوبولو ژمنه تکرار کړې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هندوستان تور لګولې چې شایي هندوستان د سولې پروسې ته زیان ورسوي.
اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے
ڈیر خلق دا نزغمی چی کنن پا افغانستان کی امن راضی او پا دے کے دا پاکستان کردار من لکھے گی ندہن پا شمول چی چا حل تا پا اربونو ڈالر لگولی دی حقا با دا خواہ رولاندی شی.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وای کیو برخه افغانان د ملک د امن پروسې نه بهر وساتل شي نو داسې عمل به دوامدار نه وي. صدر غنی په اړه کې د خزو عالمي ورس په مناسبت جوړی دستوري ته وینا کوله.
فراموش نکنید کی زمينه را ما ایجاد
کړه. لا یاد ما باسي چې د سولې خبرو ته ما زمينه برابر کړې ده. په ډیر دقت غم او تدبیر سره دا پروسه مخ ته روانه ده.
او ایتوپیایي چارواکي وایي د دوی یو مسافر الوتکه او نیروبي ته د پرواز په وخت راغورځېدلې او د عملیې د اته کسانو په ګډون 155 کسان مړه شوي دي.
اوس کوښښ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا د خپل هیواد د دریځ تکرار کړی چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره خپل رول لوبوي. نن ملتان کې د خبرو په وخت نوموړي ویلي یو سوله ییز باثباته او ټینګ افغانستان د پاکستان په ګټه دی. خو نوموړي تور لګولی چې هندوستان په افغانستان کې د سولې پروسې ته زیان رسولی سي. د ده په وینا د افغان سولې په تړاو د پاکستان همکارۍ نوې ډلۍ په دې اندېښمن کړی چې په افغانستان کې د اربونو ډالرو پانګې به بې ځایه سي. خو هندوستان په دې تازه اداګانو تر اوسه څه نه دی ویلي.
د پاکستان د مالیاتو ادارې اف ټی اف نه غوښتنه کړې هندوستان دی د ایشیا پیسیفیک ګروپ د شریکې مشرۍ نه د څوکۍ نه لري کی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر د اف ټی اف صدر مارشل بایلنګز لینا غوښتي د ایشیا پیسیفیک د شریک ګروپ د شریکې مشرۍ د پاره دی بلکې ملخوخي. د پاکستان د خزانه وزارت پروند خالی پورز ویلي دوی غواړي د پاکستان په خلاف د اف ټی اف د سارنې عمل دی شفاف او بهترفي چې د هندوستان په موجودګۍ کې داسې نشي کېدی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له پاکستان څخه غوښتي چې د هغه ترګری ډلې په ضد پریکړه ګامونه واخلي چې ایران او پاکستان پورې تنزدې یې ځانمرګي برید تر سره کړی دی. د رویټرز خبری اداره په خپل رپورت کې وایي چې حسن روحانی ویلي کچیر پاکستان په دې کې پاتې راغی نو د دواړو هیوادونو اړیکې به خراب شي. د ایران دولتي خبری اداره ایرنا وایي حسن روحانی د غوښتنه د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون کړی.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وای د سولې موضوع چې یو وخت اعتماد وړ نه و د ملي یووالي حکومت د هڅو په نتیجه کې خبرو تر ته زمينه برابر شوه. اشرف غنی د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارکی جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل د روانو کوششونو په نتیجه کې نن د افغانستان ټولنه سیمه او نړۍ د افغانستان سولې د پروسې ملاتړ او د سولې خبرې کوي.
راپورونه وایي د ایتوپیا یو مسافر الوتکه چې نیروبي ته روانه وه راغورځېدلې او ټول مسافران وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بوئنګ 777 درش ډوله الوتکه نن سهار وختي د بشوفټو شهر ته نږدې را پریوتلې ده. د ایتوپیایي الوتکو شرکت په ټویټر ویلي الوتکه کې یو سل او یو کم 50 مسافران او د عملی اته کسان سپارو. دغه پرواز د ځایي وخت شاوخوا 8:30 بجې شروع شوی او 15 منټه وروسته یې تماس وشلې دی. په الوتکه کې د درو ډیر شو هیوادونو مسافر سپارو.
د تیونیسیا سرخار تیونیس کې په یو هسپتال کې تیر وسلې رښتو ساتو کې یو لس واړه ماشومان مړ شوي چې پس د هغې د حکومت د ملک د صحت وزیر استعفا ورکړي. عبدالرؤف الشریف پرون د خالی پورس خپل څوکۍ پریښودي. د صحت وزارت او سرکاري وکیلانو د ماشومانو د مرګ په حق لا پلټنې شروع کړې.
په میامار کې چارواکي وایي کړکې ځپلې رخاین ایالت کې د وسلوالو په برید کې 9 پولیس عسکر وژل شوي دي. د دوی په وینا د برید د شنبې په شپه ناوخته یو چایو کلی کې شوی دی. د پولیسو یو چارواکي د فرانس خبری ادارې ته ویلي حمله کې یو عسکر ژوبل او بل بې درکه دی. رخاین ایالت د کړکېچ له امله تر 1,00,000 زیات روهینګیا مسلمانان ګاونډي بنګلادیش ته مهاجر شوي دي.
په کولمبیا کې د یو جهاز غورځېدو په پیښه کې جهاز کې سواره 12 تنان مړه شوي دي. د کولمبیا د هوایی ادارې تر مخه بد قسمتۍ سره جهاز کې ناست یو تن هم بچ نه دی پاتې. چارواکي وایي د جهاز ټوټې د ویلا وای سینک واسره نږدې موندل شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعات سوایو کوم خبرونه زی ورکوي مختار خلیل به تاسو خبري.
پاکستان کې د فوج په مختلف قسمه ناخوخه کارونو اعتراض لرونکي د ملک په زیاتو کاروبارونو د فوج د قبضې کولو هم سخت غندنه کوي، ځکه چې په قول د دې ناقدینو د سیمټو او د جایداد د کاروبارونو په شمول په نورو ډیرو کاروبارونو هم د فوج قبضه ده چې پکې د بانک سیکټر هم شامل دی. نن د هانګ کانګ د ایشیا ټایمز نومې د خبرونو په ویب پاڼه د نامتو لیکوال د اف ام شکیل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان فوج د تیلو کاروبار هم شروع کو. اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په کال 2018 کې د پاکستان سینټ خبر کړی شوی وو چې د پاکستان د فوج کاروباري سانګو یعنی فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بحریه فاونډیشن، آرمی ویلفیئر ټرسټ او ډیفنس هاوسینګ اتارټي یعنی ڈی ایچ اے په ګرد پاکستان کې څه د پاسا 50 کاروبارونه خپل ولقه کې ساتلي دي چې مالیتي شل ارب ډالر جوړیږي. سینټ ته د دې حال د تیرولو درې کاله پس نن د فوج په اختیار کې د کاروبارونو شمیر د سوونو نه اوړېدلی دی. هر کله چې د سرمایه کارۍ حدی د سلو ارب ډالرو نه زیات شوی دی. ایشیا ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون کې اف ام شکیل وای چې د پاکستان د فوج د معاملو مشهورې زنانه تجزیه نگاری او د ملټری انکارپوریټډ نومي مشهور کتاب لیکوالی ډاکټر عائشہ صدیقہ ایشیا ٹائمز سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان کې ذاتی کاروبارونو کې د پاکستان د فوج کل سرمایه د 100 بلین ډالرو نه اوړېدلی ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج د پاکستان دننه کاروبارونو کې لګیدلې خپل سرمایه په هیڅ توګه نخکارا کوي او د حقایقو د خفیه ساتلو لپاره په نېشنل لاجستیک یعنی ان ایل سی د مواصلاتو د خصوصي تنظیم یعنی د سپیشل کمیونیکیشن ارګنایزیشن او د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن غوندي سرکاري باپاري او کاروباري ادارو کې په کېدونکو کارونو کې په خپل کاروبار پرده اچي، ځکه چې د دغو ادارو کاروبارونه د هر قسمه سالانه آډیټ او جانچ پړتال نه معاف دي. ډاکټر عائشہ صدیقہ ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان د فوج د ټولو نه لویه تجارتي اداره فوجي فاونډیشن ده. په کال 2015 کې وزارت دفاع د هغه وخت د پاکستان د کلهم منتخب پارلیمان په دې وجه غوګونه توکړی وو چې پارلیمان د چینو د میلیونو د فوجي فاونډیشن لخوا په ډیره ارزانه بیا په خرڅولو اعتراض کړی وو. عائشہ صدیقہ وایي چې د فوج د لویو لویو سټو د فائدې په خاطر چلیدونکو کاروبارونه د احتساب نه معاف دي. ډاکټر عائشہ صدیقہ په لندن یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د ادارې سیړنکار هم ده. دا وایي چې په تجارتي او کاروباري معاملو کې د فوج درا پریوتو له سببه د فوج پېښورانه صلاحیتونه زخ ډیر نقصان شوي دي او د فوج نه خپل فوجي ذمہواري او فرایض هیر شوي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوج تازه کاروبار د تیلو په مت کې شروع کونکي کاروبار دی. د غرض د پاره د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په سرپرستۍ کې فرنټیر آئل کمپنی نومې تجارتي اداره جوړه کړې شوې ده او جوړېدو سره ورته د 30 کروڑ ډالرو د مالیت د 470 کیلومتر اوږد پایپ لاین غزولو ټیکا ورکړې شوې ده. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان د اقتصادي رابطې کمیټې په 13 فروری کې فرنټیر آئل کمپنی ته په ټیکه ورکولو تیر کال اپریل کې د کړې خپلې فیصلې خلاف ورزي کړې ده. د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان اواسی د تیلو د دې پایپ لاین د غزولو ټیکه سرکاري ادارې انټر سټیټ ګیس سیستم یعنی ISGS ته ورکړی و، ځکه چې ISGS د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان یعنی د تاپی نومي منسوبې د قطبی سویلي سیمې د پایپ لاین غزولو کار هم کوي. ISGS د موجوده حکومت په فیصله سخت حیرانتیا ښکارا کړی ده او یو بیان کې ویلي دي چې د موجوده حکومت فیصلې د پویدو د حد نه بهر دي.
د وایس اف امریکا جوړ دا کډر منو اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورت چې د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان باندې نیوکه کیږي چې پرون د په شمالي وزیرستان کې په اردو ژبه وینا کړې ده او د خپل وینا په شروع کې هم هغه ویلو چې د تویل سوي دي چې په اردو ژبه دی وینا وکي. نیوکه ور باندې دا چې او پښتونوت وینا کول نو باید چې په پښتو وي. زموږ خبريال عدنان بچنی هم په دې اړه د سیمې خلکو سره خبرې کړې دي او رپورت برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د سوي علا وزیر محمود خان تیر ورځ د چنګزپلی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سفر کړی وو. د دوران دوی عوامي غونډې ته حال تیرولو پر مهال په اردو ژبه خبرې کولې. دوی وایي وزیرستان او اردو خودی ته ویل شوي چې تاسو په اردو ژبه خبرې کوي او تر هغه وروسته په دغه ژبه خپل خبرو ته دوام ورکړي. د اعلی وزیر د سفر وروسته په وزیرستان کې په اردو ژبه خبرې کولو باندې په سوشل میډیا سخت برګون راوخته شوی او خلک سخت کاری دي لیدي. د شمالي وزیرستان د پښتنو مترقي لیکوالانو مشر جمال داوړ ډیوا ته وویل دا د دوی پارټۍ منشور دی چې پښتون او پښتو ته به درناوی نه ورکوي.
پرون چې وزیر الله صاحب کوم خبره په اردو کې کړې دي او دویلې دي چې مجبوری ده په اردو کې به یې کوو، دا خو د دې مجبوری هم کېدی شي او زه وایم چې دا د دې د پرټۍ منشور هم کېدی شي. نه مخکې کومو ګورو سابقه کم چې وزیر الله او پرویز خټک نو دا غې سټیټمنټ آن د ریکارډ دی، هغه دا ویلي دي چې پښتو څوک سره وایي نو ماته داسې لګي لکه په مزغو کې مې ډز وشي. د دې د پرټۍ یو مشر اعظم سوتی وایي چې اسلام آباد ته چې پښتانه او وزیرستانیان په کوم لور روان دي دا سیکیورټی ریسک دی، اسلام آباد نه جوړېږي لګیا دی. او شیرین مزاری دا ویلي دي چې پښتانه منحص القوم فنډامنټلیست دی، بنیاد پرست دی. او بیا په تیره تیره د دې پارټۍ مشر عمران خان هم دا خبره کړې ده چې په دنیا کې دوه قسمه انسانان اوسېږي، چې یو خو انسانان دي او بل پښتانه دي. د دې دا مطلب چې د ده په نظر کې پښتانه واړو انسانان هم نه دي. نو موږ دا وایو چې دا د وزیر الله صاحب خبره سنوي خبره نه ده، دا د دې د پارټۍ منشور ښکاري.
د سینې ایوه مخور مشر ملک اکبر خان ډیوا ته زیاته کړه که چېرې په وروستیو کې د سیمې په تعلیم او پرمختګ چارې شوې وي خو بیا وزیر الله ته په کار و چې په اردو ژبه یې خبرې کړې وای. هغه وویل د ته په دې جرګه کې ناس خلک په اردو ژبه نه پوهېدل.
بل څه کافي پنجپای او درې می هغه دا وسوسو کو چې اوسوس شه مو ته پښتر او تلای ته څه سلام مو پښتر شه خبرې کړې وای کنه. او دای با حیثیت یو پښتنو ته پښتنو دواکو اگر دریمی وہ موتا اردو سے تقریر کو اردو سے تقریر کو دے بولتا موتا کرلا سے دو موتا از یونیورسٹی جوڑا ہوا کالج جوڑ ہوا تعلیم یرو کرا ہوا تسہرو وا تسہرو وا.
د شمالي وزیرستان د شوي سیمې یو بل اوسیدونکي حکیم الله وزیر زیاته کړه که چېرې دا خبرې دوی میډیا ته کول غوښتل نو دا خبرې خو دوی بیا په بل ځای کښې هم کولی شوې. هغه زیاته کړه په وزیرستان کې په بشپړ ډول سره خلک پښتو وایي او له پښتو نه علاوه چې په بله ژبه څوک خبرې کوي هغه یو غټ ایپ شمارلی کېږي.
دی د پښتو سیمې سره سوات سره تعلق لري، د خپل علاقه غمزه بلې شوې علاقه وه کنه، دا چې کومه علاقې ته راغلی وه کنه وزیرستان هغه غمزه بلې شوې وه. پښتو باندې خلک ته دلاسي به ورکړي وای، خلکو سره همدردي بیا کړي وای کنه. ته په اردو باندې دلته تاسو پرشته چې په اردو باندې پوهېږي نه ته دا فکر دی کنه چې د دا کومې مجبورۍ دي کنه، د خلکو دی غوښي کنه چې د کومې مجبورۍ دي کنه چې دی په اردو باندې چنه مجبور شوی دی. دلته که دی میډیا ته راغلی وي کنه، میډیا خو دلته پېښور کښې وه، پېښور کښې د انټرویو ورکړې وه، اسلام آباد کښې وه، هلته وزیر الله هاوس کښې د سره میډیا ده.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر زیاته کړه چې دوی په خپله دغه غونډه ته ورغلي وو خو هغه زیاته کړه چې دوی ته انتظامیه لخوا ویل شوي وو چې اعلی وزیر دوی سره جرګه کول غواړي خو چې هلته لاړه بیا حالت بدل وو. زیاته کړه اعلی وزیر د کډوالو په ستونزو بیخي د سره خبره هم نه وکړه او خپلو خبرو ته په اردو ژبه کې دوام ورکړو چې دوی په ژبه بیا په خیمو کې میشته کډوال نه پوهېدل. غلام وزیر زیاته کړه چې نه پوهېږي چې دوی د چا په خوښه باندې دوی دغه خبرې په اردو کې وکړي.
موږ ټول پښتانه نه دي، خاص کر قبایل، قبایل خو سخت پښتانه دي او هغه ته خو اردو لینګویج ډېر کم وردي، بالکل تعلیم یافته وي بیا اردو کښې ډېره مسله وي. میډیا ته نه کونه وجه په اردو خبرې کوي، موږ په پښتو خبرې وکړو. ولې چې دا ټول پښتانه نه دي او ټول قبایل نه دي، بیا د ده خبرې چا ته کولی، د پښتانه ته کولی، پنجابیان ته کولی او که بل کوم ته کولی. موږ خو پښتانه یو، موږ ته په پښتو چې خبرې کړې وه موږ سره مې پوه وی. موږ ده ته وویل چې چیف منسٹر صاحب تو دا ریپیټ یوه خبره نه وکړله، آ خبره باندې راشه چې کوم دا ریپیټ دي 30,000 خاندانونه څه ګاپ نه دی په تحصیل له داخل کښې چې امن دې سره دی او امن دې سره جوړېږي او امن دې خال کښې په لاس کښې دی که امن دا خال تا خپل علاقې ته نه بېدل، تا په وزیرستان کښې امن شته، تا په پېښور کښې امن شته، تا په بل علاقه کښې امن شته.
باید وویلی شي چې وزیرستان هغه سیمه ده چېرته چې په بشپړ ډول سره سیمه ییز خلک پښتو ژبه وایي. که څه هم اعلی وزیر په خپلو خبرو کښې وویل صوبایي حکومت یو شمېر وفاقي وزیران او په خپله د اعلی وزیر پښتون دی، خو دا یې څرګنده نه کړه چې دوی د کومې مجبورۍ د لاسه د پښتونو په ژبه خبرې ونه کړي. عدنان بېټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان. Thank you.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. جماعت اسلامی نن د پیښور په نشترحال کې یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د پخوانی قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره ورګډولو په موضوع باندې ویل دي چې ځینې عناصر د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د انضمام پر ضد پروپاګاندی کوي. حکومت هم تقریبا 100 بلیونه روپۍ د کال په ستر خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو ته د فنډ په توګه ورکولو فیصله یا اعلان کړی و، خو اوسه پورې هیڅ قسمه فنډونه نه دي ورکړی شوي. د دې خبريال مدثر شاه د دې غونډې حال راکړي.
خیبر پختونخوا کې د نوو زم شو زلو د حقونو لپاره دغه کنونشن نشتر حال کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي را جوړ کړو او ویناوال ویل د انضمام په وخت چې د پخوانی فاټا اولسره کمیژمنې شوي وي، هغه د لسو میاشتو تیرېدو باوجود سربشمنې پاتې شوې او اولس چې په انضمام کمی خوشحالۍ کړې وي هغه اوس په مایوسۍ کې بدلېږي. لکه د زم شو زلو لپاره د جماعت اسلامي امیر سردار خان چې ډیوه ته وای، واکداران د هر څه د انضمام او فاټا اصلاحاتو خلاف د سازش لاندې کوي.
دا شی وا چې قبایل ته مونږ په ان اف سی کې 3% ورکو او دغه شانتا وی چې مونږ به د 10 سال پورې 1000 ارب روپۍ سالانه 100 ارب روپۍ دا به مونږ ورکو او په وفاقي بجټ کې مونږ یې سو ورکو، په صوبایي بجټ کې مونږ دی ته برابر د نور ازلاو یې سو ورکو. خو لا تر اوسه پورې په هغه کې هم څه پیشرفت نه دی شوی. دغه شانتا په سی پی کې هم قبایل نظر انداز شوی دي او د سره سره او عدالتونه تر اوسه پورې په حکومت کې نه وو، اف سی آر ختم شوی او نور عدالتي نظام د ملک هغه نه ورکلای شوی. دا مرجر دغه عمل چې دین واغه ثبوتاج کول دي. لہذا مونږه دا ټول مطالبات دي چې نمنګه تا یونیورسيټي جوړ شو، نمنګه تا میډیکل کالج جوړ شو، نه زمونږه د صحت په دغه کې ستر خیر اله.
زیاتې عدالتي نظام دغه تل تر اوسه نه دی غزیدلې. د غیر واضحه پالیسۍ په وجه پولیس او خاصدار د یو بل مقابل کې ودری دي. د انتظامی چارو په حق ته سوک هم نه دی خبر چې دا وړاندې سوک بوزي، بس صرف د پولیټیکل ایجنټ نوم په ډیپټی کمشنر بدل شوی دی، خو اختیارات هم هغه د زوړ اف سی آر استعمالی. دغه شان پخوانی سینیټر او باجوړ ضلع سره تړاو لرونکي صاحبزاده هارون رشید وای، د نورو سیاسي ګوندونو سره په شریکه دی د فاټا انضمام لپاره مبارزه کړې وه چې پکې واکمن ګوند تاریخ انصاف هم شامل وو او اوس په یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره نورو ګوندونو سره په سلا مشوره یو نوې جدوجهد شروع کی چې پکې اسلام آباد ته لوی لاریون هم شامل دی.
مایوسی چې انتها ته ورسیږي نو بیا قومونه پاسیږي او بیا د مایوسۍ په نتیجه کې چې کوم رد عملی یا کوم تحریکونه شروع شي نو دغې نتایج بیا ډېر خطرناکې دي. ټولې دنیا تاریخ هم دی. نو موږ حکمرانانو ته هم دا پیغام ورکول غواړو چې د خدای په لحاظ سره مخکې ردی نه چې قوم را پاسي، عوام را پاسي او د خپل حقوقو دپاره بالکل هغه اخیرنی چې کوم د مایوسۍ نه اخوا اوس بل څه شی نشته دی، نو د دغې نه دا قوم بچ کی او دا ملک هم بچ کی او دا خطه هم بچ کی.
باید ووایو نور سیاسي ګوندونه هم په فاټا اصلاحاتو باندې د واکدارانو په سوسروي نیوکې کوي. البته حکومت وخت په وخت سپیناوی کړی دی چې دی اصلاحاتو لپاره صادقانه کار کوي او مرحله وار به دا کار سرته رسي، خو ټاکل شوي 100 ارب روپۍ ځکه دغو ضلعو ته لا تر اوسه نه دي سپارل شوي چې ان اف سی ایوارډ لا نه دی منظور شوی. او کله چې ټولې صوبې په نوي ایوارډ موافق کې شپې نو زم شو زلو ته به هم خپل برخه ورکړل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې د ایتوپیا یو مسافر الوتکه چې نیروبی ته روانه وه راغورځېدلې او ټول مسافران یې وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي چې بوئنګ 1902 ډوله الوتکه نن سهار وختي د بیشوفټو ښار ته نږدې راپریوتلې ده. تفصیل عدنان رشید د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د ایتوپیا سرکاري میډیا ویلي 737 بوئنګ جهاز د ایتوپیا نه د کینیا نیروبی ښار ته روان وو. دغه جهاز د الوتلو نه لږ ساعت وروسته بشاپتو ښار سره نږدې پریوتلی دی. په دغه جهاز کې د 33 هیوادونو سره تعلق لرونکي مسافر ناست وو. د ایتوپیا ایرلاین د چارواکو تر مخه جهاز د ځایي وخت مطابق سهار 9:00 د بول انټرنیشنل ایرپورټ نه والوتلو او شپږ منټه سفر وروسته یې د دغه ایرپورټ سره رابطه ختم شوه. وزیر اعظم آبی احمد په ټویټر باندې لیکلی، د هغه حکومت او ایتوپیا عوام د هغه ټولو کورونو په غم کې غمجن دي د چا خپل خپلوان چې په دغه جهاز کې مړه شوي دي. پلانسپورټر سیول ایویشن د ریکارډ تر مخه بوئنګ 737 میکس 8 نوی جهاز وو او د نومبر میاشتې خپل سفر پیل کړی وو. د اتوار په ورځ د بوئنګ کمپنۍ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویلي شوي دوی د دغه پیښې نه خبر دي او د دغه جاج اخلي. فلایټ ټریډ 24 په خپل ټویټر لیکلی، د ایتوپیا جهاز د الوتلو وروسته بیتولې شو. د اکتوبر په میاشت کې بوئنګ 737 میکس 8 غوندې یو بل جهاز د جکارتا نه د الوتلو وروسته جاوا سمندر کې غورځېدلی وو چې پکې 109 کسان مړه شوي وو. دغه جهاز د لاین ایئر فلایټ نومې کمپنۍ وو. د انډونیشیا نیشنل ترانسپورټ سیفټی کمیټې سره تعلق لرونکي پلټونکو خپل وړمبي تحقیقاتي رپورټ کې لیکلي وو، د تباه شوي جهاز ریکارډ ښایي چې د پایلټ د دې کوششونو باوجود چې د جهاز کنټرول په خپل لاس کې واخلي، خو د جهاز اتوماتیک یا خود ساخته حفاظتي نظام د جهاز مخ په کته بوتللو. د دغه پلټونکو په خیال د بوئنګ نوي جهازونو په هغه اتوماتیک نظام کې خرابي ښکاري کوم چې یو جهاز مخ په بره تللو یا سټالینګ نه منع کوي. دغه جهاز کې یو ورځ وړاندې هم دغه نقص کار شوی وو. د پلټونکو په وینا هغه جهاز د الوتلو قابل نه وو او په کار ده چې دغه جهاز ته د الوتک اجازت نه وي ورکړل شوی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان د کلتور او د لرغونی اثارو سیکرټری علي ظفر ویلي دوی د سند حکومت نه د بلوچستان لرغونی توکي بیرته ترلاسه کړی دي. دا توکي د سند حکومت ډیره موده مخکې وړي وو او د کراچۍ په لرغونتون کې التکی یې خو دی وو. تفصیلی رپورت د ډیوا خبريال حمید سمسور ناورو.
د بلوچستان د کلتور او د سیلګری د صوبایي څنګه سیکټر زپرالی وایس اف امریکا دی وته ویل چې وسند حکومت دوی په تیر وختو کې هم د دغه توکو د بیرته ورکولو لپاره حل ځلې کړي وي، خو دا ځل دوی بریالي سو. دا لډیر مودې دوی د کراچي په میوزیم کې شو او چې کوټه تراوړي دي.
ان نوادرات کی جو ٹوٹل تعداد جو وہاں سے ہم لائے ہیں وہ کوئی 20,675 ہے. یہ ڈفرنٹ پیریڈز کی ہیں.
دغه لرغونی آثار چې موږ لا غزای زخراوړي دي د دوی ټول تال شمیره 40,615 ده. دا د بیلابیل وختو دي. پا په دغو کې د شوزو او د سړیو جوړ سوي بوتان د کور توکي په زرګونو کلونو پخوانی د کرنسی کې هم شامل دي. دا په بیلابیلو وختو کې لډیر مودې زخه دلته په پلټونو کې ترلاسه شوی وو او دویم سبب یې دا و چې دلته میوزیم نه و چې هلته موږ یې شو. د بلوچستان تر ټولو غټ میوزیم چې د کوټي پر سر یاب سړک له پونتون سره اوس و بشپړ کې دو ته نږدې دی.
پبلک کے لیے ڈسپلے کریں گے اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بھی ریسرچ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے.
دا به موږ حالت جوړو چې خلګې وویني او د پونتون زده کوونکي پر دې باندې پلټنی وکړي. د بلوچستان د کلتور د څنګ صوبایي سکتر ظفر علي وی چې د دغو لرغونو آثار د سرو زرو د غموی په شان ارزښ لري. نړیوالی مافیا په لا قانون ډول باندې کیندنی وکي چې بیا ترلاسه کی نور حیوادوته په کاچاک باندې وړي. د بلوچستان لرغونی آثار په اټلی او په برتانیا کې هم نیول سوی وو.
کوم چیزه هماري وهان په اټلی می پکړی گئی. وہاں کی اٹالین گورنمنٹ نے پاکستان ایمبیسی اٹلی کو واپس کر دی وہاں پہ. اس کے علاوہ ہمارے کچھ آرٹیفیکٹس جو تھے وہ برٹش پاکستان ہائی کمیشن وہاں یو کے میں ہیں, بھی انہوں نے کچھ واپس کر.
یو څو مدله مخه زموږ په اټلی کې نیول سوی توکیه د پاکستان و سفرخانه ته په لاس ورکړل او دغه ډول په برتانیا کې هم نیول سوی او هغه هم په پاکستان ته پلاس ورکړی دی. دی وی چې دا د بلوچستان دی اوس په د بلوچستان حکومت دا غل لپاره هم داوه کوي چې دلته بیرته زموږ میوزیم تراوړي. دغه لرغونی آثار دلته د میرګړ او د لسبیلی لسیمې زخه ترلاسه سوی وو. بلوچستان ته لنونه 1925 زخه بیا د نونه 1928 تر مپلسیزه کې د فرانس، آلمان، ایتالیا او د امریکا لرغون پوهان بلوچستان ته راغلي او ارزښناک لرغونی آثار ترلاسه کړي وو چې په هغه کې کوټه، کلات، نال سیمې شامل دي. د پلټونو په دغه ډلو کې د فرانس ډاکټر جین فرانسیکو جیرج هم شامل وو چې په 1940 کې د بولان په سیمه کې د میرګړ څرګندونه وکړه. په دغه آثار لرغونی شکلي لوشي د ډبرو جوړ سوي تیغونه بوتان شامل دي.
2000 سے لے کر 6000 سال قدیم کے نوادرات
اٹکل کجی چې دا آثار ل 2000 زخه بیا تر 6000 کال پوری پخوانی دي. حمید سمسور, وایس اپ امریکا, دیوری جو ٹیلیویژن, کوټا.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي. د پښتو ویل نو ډیر خلک من کرو خیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای,
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا, یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویل نو ډیر خلک من کرو خیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای, پښتو لیکي, پښتو لولي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.